درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. پاکستانی چارواکو تر سبا دوشنبه پورې د تورخم دروازې د خلاصې دښمنه کړی ده. نن د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصې دوا او په دې دروازه د بیا نشټې د مخنیوي لپاره خبري وشوه. له سیمې یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویل پاکستانی لوري تر سبا دوشنبه پورې د تورخم دروازې د بیرته پرانستل کېدو ژمنه کړې ده. دغه سرچینه هم دروازوي دواړه خواوی د مذاکراتو پر مهال د پایلې تر رسیدلې چې نشته د حل لار نه ده او باید رامنځته کیدونکې ستونزې د خبرو لارې هوار شي. د تورخم دروازه 15 ورځې وړاندې وروسته له هغه وټړل شو چې د راپورونو پر بنسټ طالب عسکرو یو پخوانی پوسټ بیرته جوړول چې پاکستانی پوځیانو پرې دسې پیل کړې. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د کریستال یا مت په نامه مواد قاچاق خورا زیات شوی دی. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن یک شنبه په یو مفصل راپور کې ویلي په افغانستان کې د دغو خطرناکو نشه یي موادو تولید یو جدي خطر دی. د راپور له مخې هغه کریستال چې په افغانستان کې تولید شوی په اروپایي ټولنه منځنی ختیځ، جنوبي او ختیځ آسیا او ختیځ افریقا کې نیول شوی چې دا په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د دغو موادو د تولید زیاتوالی شي. راپور وای په 2018 میلادي کال کې د دغه موادو د ضبط اندازه 2.5 ټنه و، خو په 2023 کې اندازه څه کم 1.5 ټنو ته رسیدلې ده. دا نشه مواد چې خلک یې د کریستال او کریستال مت په نامه هم یادوي د مرکزی عصبي سیستم د شدید تحریک سبب کیږي. په مراکش کې خلک نن یک شنبه د وروستي زلزلې د قربانیانو لپاره ویر کوي. د جمعې په ورځ ناوخته د ریختر په حساب 6.8 درجه زلزلې د مراکش په نوم د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یوه سیاحتي سیمه او شاوخوا کلی ولړزول. د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې د مړو شمیر له 2012 څخه اوښته او د ټپیانو شمیر هم څه باندې 2000 ته رسیدلی دی. د ډیرو ټپیانو وضعیت خراب شول کیږي. مرستندوی او ژغورونکي ډلې په ژوندیو پاتې کسانو پسې چې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي د پلټنې عملیات کوي. سعودي عربستان او اروپایي اتحادیه د ترانزیتي کوریډور د پراختیا موافقه پرون شنبه په نوې ډیلی کې لاسلیک کړه. د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې کوریډور د هیوادونو ترمنځ د انرژي د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریډور کېدای شي چې د چین د یو کمربند او یوې لارې د ستري پروژې په وړاندې مقابله وي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جان فاینر ویلي و د امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او اروپایي اتحادیه او د جی شل د نورو غړو ترمنځ به د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې د کوریډور لپاره د تفاهم یادښت لاسلیک شي. د اوکراین چارواکي وایي چې روسیې نن سهار پر پلازمینه کیف هوایي حمله کړې دي. اوکراینی چارواکو ویلی په کیف او شاوخوا سیمو کې د دغو حملو پر مهال نږدې 2 ساعته د چاودنو شکونه اوریدل کېدل. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو ویلی یو کس په پودل تاریخي سیمه کې ټپي شوی او د شار یو پارک ته نږدې اور لګېدلی دی. د بلې خوا د اوکراین په لویو ځواکونو اعلان کړی چې د دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم په ایران کې د 2 جوړ شویو الوتکو له منځه 15 نسکوري کړي دي. د سودان د پوز مشر عبد الفتاح البرهان وای د سودان د نږدې 15 میاشتنی شخړې د حل لپاره افریقایي ټولنې ته اړتیا نه لري. نو موري پرون شنبه د سرګندونې داسې وخت وکړي چې په دغه هیواد کې د ورستیو شخړو د مړو شمیر له 2000 زیات شوی دی. د سودان او افریقایي ټولنې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې د دې ټولنې د کمیسیون مشر مصافکی محمد تیرونی د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو له یو سیاسي سلاکار سره وکتل. د مسالې د برهان د حکومت سخت غبرګون وپارو. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې بو اوري. د تورخم د بندیزو 15 ورځې پوره شوې. د طالبانو حکومت د دلارې بندیدان نه توجیه کیدونکې پلمه وبلله. د پاکستان د موقت حکومت د بندنو چارو وزیر وایي طالبان باید ټول ترهګر وځپي. د پاکستان د جمعیت علما غوندوي هیڅ کله افغان طالبان د جنود د زده کړو مخکېوي ته نه دي هڅولي. په افغانستان کې د یو ډول خطرناکو مخدرو موادو قاچاق زیات شوی دی. د نورو موضوعاتو ترڅنګ د مراکش د زلزلې او د جیشل د غونډې حال هم درکو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ټي ټي پي په ګډون نوري ترهګري ډلې وځپي. جلیل عباس شیلانی دا خبره پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې په چترال کې له بریده وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سخت اعتراض پارلی او دوی دا موضوع جدي ګڼلې ده. لبل خو د طالبانو حکومت د تورخم دروازې تړل د شګوندی توپ خلاف اقدام بللې دی. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه خبره کړې ویل شوی چې د تورخم دوړو خو ته پر جنازو سربیره زیات شمیر مسافر بند پاتې دي چې په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. د دې موضوع د تفصیل لپاره لیما سپیشل را سره ده، لکه چې تخنیکی همکار وای چې لیما سپیشل لا چمتو نه دی. سنا کاکړ ته به ورشو لدی به وورو.
داسې مهال چې د تورخم دروازه د پنځمې ورځې لپاره بنده ده، د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې د ملامتیا پړه پر پاکستان اچولی او د تورخم دروازې بندول یې د ښه ګاونډیتوب خلاف ګام بللی دی. دا اعلامیه چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه خپره کړې پکې لیکل شوی، د تورخم دواړو غړو ته د جنازو سربیره په زیات شمېر مسافر، میرمنې، سپین ګیري او ماشومان بند پاتې دي چې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دی. په نامه کې د دې یادونه هم شوی چې د تورخم دروازه پاکستانی حکومت وروسته تر دې وتړله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ یې عسکرو په طالب ځواکونو د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د ترمیم پر مهال ډزې وکړې. د طالبانو حکومت هم ویلي چې وروستیو کې د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر کې د حساس لست په پلمه په سلګونو کانټینرونو کې د افغان سوداګرو توکي درولې دي. اعلامیه کې په واګه بندر کې د پاکستان پولیسو پوستې ته نږدې د سوداګرو په انځرو بار د یوې لویې لارې د سوځول کېدو یادونه هم شوي چې له قوله یې لوی تشویش او بې اعتمادي رامنځته کړې. د طالبانو حکومت د تفاهم او ډیپلوماتیکو خبرو له لارې د ستونزو په اواري ټینګار کړی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل په تیاره رسنیو ته پاستول شوي غږیز پیغام کې ویلي دي چې پکار ده چې دواړه لوري د سیمې د تجارت، ترانزیت او اقتصاد د بهبود لپاره د ستونزو ته د مفاهمې له لارې حل لار ولټوي او اجازه ورنکړي چې سیاسي او نور مسایل، اقتصاد، تجارت او وګړو آزاد تګ راتګ ته زیان ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د جمعې په ورځ وویل د ستونزې د حل لپاره خبرې پیل شوي. هاخوا د طالبانو حکومت د ننګرهار والي دفتر نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پنځمې ورځې لپاره هم د تورخم لاره بنده ده او له خلکو یې غوښتي چې تورخم ته له تلو راتلو ډډه وکړي. په همدې حال کې دواړو لوریو ته بند پاتې کسان هم د تورخم لارې د ژر تر ژره پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. په دوی کې د اتو خویندو د یوازیني ورور محمد یاسین، هغه ته کلن ماشوم کورنۍ هم ده چې د تېرې پنجشنبې په ورځ پښتونخوا کې وفات شوی و او اوس یې جنازه افغانستان ته نه راپرېښودل کېږي. بلخوا بیا له ډیورن پورې غاړې لنډې کوتل کې د جمعې په ورځ خلکو لاریون کړی او ژر تر ژره یې د دې لارې د پرانیستو غوښتنه کړې. په پاکستان نیوکه ده چې په لوی لاس افغانستان سره په تړلو دروازو ستونزې جوړوي او غواړي له دې لارې خپلو سیاسي او نورو موخو ته ځان ورسوي، خو پاکستان بیا برعکس افغان لوری د ستونزو په جوړولو تورنوي. مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
جمعیت علماء اسلام ګوند وایي دا ګوند په پاکستان او ټوله نړۍ کې د تعلیم ملاتړ دی او هیڅکله افغان طالبانو ته دا مشوره نه ده ورکړې چې د نجونو په مخ کې ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي. د جمعیت علماء اسلام ګوند ویاند حافظ حمدالله له ازادي راډیو سره په خبرو کې همداراز وویل چې دغه ګوند غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي، خو فیصله د افغان طالبانو په لاس کې ده. سلطان محمد سرو ورله حافظ عبدالله څخه د مرکه په پیل کې پښتلې چې د افغانستان د ملي امنیت په خواني مشر معصوم ستانګزی ادعا کړي چې د جمعیت علما اسلام یو پلاوی افغان طالبانو ته سپارښتنه کړي چې د جنو شونځي او په هنتونونو دي نه پرانیسي. دوی په دې حق له سوي حافظ عبدالله په جواب کې داسې وویل:
د افغانستان پیښلې د تعلیم د لارې د هغه خپل اختیار هغه پیښلې کوي، په دې کې جمعیت علما اسلام یو قسم مداخلت نه کولای شي، نه حق لري. البته دا خبره چې جمعیت علما اسلام ځواک یا دغه سیاسي ګوند یا دغه وفد یا دغه کمیسیون افغانستان ته ورځي او هغه ته دغه وینا کوي لکه څنګه چې د تیرو چارواکو د سرکړه غړي وایي، دا وچ کلک سپین درواغ دي. دویمه خبره دا ده چې جمعیت علما اسلام په پاکستان کې مثلا زستا په مخ کې هم زه په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاتې شوم د صحت مر جواک او زمر جماعت په 2012 2008 پوري بیا د 2008 د دیالوس پوري حکومت کې په بلوچستان ایالت کې چې داغه دارالحکومت کوټه کې موږ د بادر خان د یونیورسټي چې هغه د خزو د انجنیر یونیورسټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل.
د خزو او انجنیر د تعلیم پاکله ستاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوي یا تعطیل شوی؟
موږ په خپل جمعیت علما اسلام د تعلیم په حق کې یو، که په پاکستان کې که په نړۍ کې، ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام حکومت شوی دی او په بلوچستان کې موږ نجونو او د ښځو لپاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاصې کړي. ما تاسو ته خبره کول چې د بهادر خان و مین یونیورسټي په کوټه کې جوړه ده، د درې نه تر څلورو زرو پورې انجونې سبقان پکې وایي، تعلیم پکې حاصلي. زبه بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختار خلکو افغانانو او دغه حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د ښځو تعلیمي ادارې بندې کړي؟ موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو دپاره او د انجونو دپاره تعلیمي ادارې پرانستل شي.
حافظ صاحب، اکثره د طالبانو مشرانو ځین خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسی دي. فرضاً تاسو نه مشوره وغواړي، په اوسنی وخت کې څه مشوره ورکوي د دې انجونو د سکولونو؟
افغانستان کې کچېره د افغانستان حکومت د موږ سو وغواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمي ادارې د ښځو لپاره پرانستې شي کنه شي. مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانې د عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړ هغه ته چې باید تاسو د خپلو شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پر وړاندې کې چې څومره تاسو ته اسانه یو باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو لپاره خلاص شي. جمعیت علما اسلام هم دغه موقف.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند ویاند حافظ حمدالله او چې له ازادي راډیو سره خبري کولې او ویلي چې ګوند په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي.
تاسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اته بجو پښوندې پړه ل ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت د تورخم دروازې تړل د شګاوندی توپ خلاف اقدام بللی دی. له بل خو د پاکستان د بهرنوي چارو وزیر ویلي دي چې طالبانو حکومت باید په افغانستان کې د ټولو سختريزو او افراطي ډلو په ضد اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د پاکستان موقت د بهرنوي چارو وزیر له قوله پاکستاني ورسپانو پرون لیکلي و چې د چترال په مسأله کې افغانستان او طالبان لاس نه لري. خو وروسته پاکستاني رسنوی وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر چې د طالبانو سفیر دی احضار کړی دی او د چترال د مسالې په اړه هغه ته ویلي دي چې باید طالبان دا ډول حملو مخه ونیسي. لما سپیڅلې را سره ده د موضوع نور جزئیات لدی اورو. فکر کوم چې لیمې سپیڅلې سره مو تماس قطع شوی دی. ولاړ به شو یو بلې موضوع ته. په خبرونو کې مو واورېدل چې له نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتو د مبارزې دفتر وایي افغانستان په نړۍ کې د شیشې تر ټولو چټک وده کوونکی هیواد دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې شیشه تر ډېره له قانوني بوټي او یا هم د عمان په نامه بوټي څخه جوړیږي چې له دشت او غرونو لاسته راځي. په ورته وخت کې د تیر جمهوري نظام له نشئی توکو سره د مبارزې موینیت پخوانی چارواکي هم د ملګرو ملتو دغه راپور له حقیقت سره نږدې بولي. د جزئیاتو لپاره لنډ وخت په وروسته را سره اوسئ.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په څو شیبو کې به د ملګرو ملتو د مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې د راپور جزئیات تر سره شریک خو تر دې مخکې و بل موضوع په مراکش کې د وړم شپې د مرګونی زلزلې د مړو شمیر له 2000 واوښت. د ریختر په کچه شپږ اشاریه اته درجه زلزلې د دغه هیواد یو تاریخي شار چې حق هم مراکش نومیږي تر ټولو زیات ځپلې او ډیر خلک به سرپناه کړی دي. اسد الله لودین را سره دی لدې نور چې زیات اورو.
د مراکش د وړمې ورځې په زلزله کې لوړ پوړي ودانۍ او د هستوګنې ګڼ کورونه ویجاړ شوي چې له کبله یې خلکو ته د سر او مال درون زیان اوښتی دی. د زلزلې مرکز د الهوز ولایت ایغیل خارګي کې د ځمکې لاندې واو یا کیلومتره ژور وو. دغه سیمې ته تر ټولو نږدې لوی ښار د مراکش په نوم سیاحتي او تاریخي ښار دی چې خلکو ته پکې ډیر زیان اوښتی دی. په دغه ښار کې ګڼ خلک بے سرپناه شوي او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې په سرخلاصو ځایونو کې اوسیږي. د مراکش د محلي رسنیو د راپورونو له مخې د یکشنبې ورځې تر ماسپښین پورې په زلزله کې د مړو شمیر 2012 تر رسیدلې او زرګونه نور کسان ټپیان شوې دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې د مراکش په دغه سیمه کې دا زلزله د ویجاړۍ له اړخه په 13 باندې یو پیړۍ کې ساری نه لري. د زلزلې له کبله د مراکش په نوم زپل شوی ښار د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوالو میراثونو په نوم لاړ کې ثبت دی او زلزلې د ښار یو شمېر دیوالونه او تاسیسات هم ویجاړ کړي دي. مراکش ښار په 19 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې د تاریخ په اوږدو کې د سیاست، اقتصاد او فرهنګ مرکز پاتې شوی دی. د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او فرهنګي ادارې یونسکو یو پلاوی هم د شمې په ورځ دغه ښار ته رسیدلی چې هلته تاریخي ځایونو ته د اوخت ځان ارزونه وکړي او د بیا رغونې لارې چارې وسنجوي.
اوس په بلاډ شو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیاتو ته. لکه څنګه چې مې ویل د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې په چترال کې له برید وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سخت اعتراض پرلی او دوی ته د موضوع ډېره جدي ده. لما سپیشل د را سره ده له سټوډیو سره وصل ده. مهرباني کوي نور جزئیات له تاسو اورو. لکه چې بیا هم ونت وانی دو چې لیمې سپیشل سره خبرې وکړو. لاړ په شو دی جی شل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو غونډې ته په هند کې دا دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېدله. که هم د سرمشیزي برخوالو په ځینو مسایلو موافقه وکړه، خو د اوکراین په اړه جدي پریکړه ونه کړه او نرمه ژبه یې وکاروله. د جی شل مشرانو د هند آزادۍ مشر مهاتما ګاندي ته د درناوي مراتب هم په ځای کړل. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د هند په پلازمینه نوی دیلی کې د جی شل ډلې سرمشریزي ته نن یکشنبه د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل که څه هم جی شل د سیاسي مسایلو پر ځای په نړۍ کې د اقتصادي مسایلو د حل لپاره ایجاده سوی، خو دا مناسب ځای نه دی چې په اوکراین کې د جګړې په تړاو ډیپلوماتیک پرمختګ وڅېړل سي. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې هم د سرمشریزي نتیجه ستایلې، خو د اوکراین په روانه جګړه کې د مسکو رول په مستقیم ډول نه دی غندلی. د شلو پرمختللو هیوادونو یا جی شل ډله له 900 هیوادونو او اروپایي ټولنې څخه جوړه ده او د نړۍ د اقتصاد شاوخوا 15% او د نفوس 2/3 برخه جوړوي. ایمانویل ماکرون وایي د جی شل ډلې اعلامیه چې د شنبې پوره زور باندې هوکړه وسوه، د روسیې لپاره کومه بریا نه ده چې په دې سرمشریزه کې تر ډیره منځوي سوې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې د جی شل په سرمشریزه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ځای ګډون کړی، نن دغه سرمشریزه ته په وینا کې د جی شل ډلې اعلامیه د مسکو لپاره یوه بریا بللې ده. د جی شل ډلې په اعلامیه کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې لغندلو ډډه سوی، خو دې ته اشاره سوی چې دا تاوتریخوالی د بشري کړاو سبب سوی او په اعلامیه کې له ټولو لوریو غوښتنه سوی چې د سیمو د نیولو لپاره دې ځواک نه کاروي. د فرانسې ولسمشر د سرمشریزې د مراسمو تر ختمېدو وروسته وویل چې جی شل ډلې یو وار بیا د روسیې منځوي کېدل تایید کړل. ایمانویل ماکرون ویلي نن د جی شل ډلې اکثریت غړو په اوکراین کې روانه جګړه او د دې جګړې لیدلوری وغانده. په همدې تړاو کیف ویلي چې د جی شل ډلې سرمشریزې د افتخار وړ څه نه درلودل. په اوکراین کې د روانې جګړې له کبله په لسګونو زره کسان وژل سوي، په میلیونونو نور بې ځایه سوي او په نړۍ کې اقتصادي بحران ایجاد کړی دی. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو یا جی شل ډلې پرون شنبه افریقایي ټولنې ته د خپل ځواکمن غړي په توګه هرکلی ووایه. د هند صدر اعظم نریندر مودي د جی شل ډلې سرمشریزه په اختتامیه وینا سره پای ته ورسوله. د دې ډلې مشري به له روانې ډسمبر میاشتې د برازیل پر غاړه وي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
نن د سپتمبر 10 د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغانانو په منځ کې د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. تازه په سرپل کې د یو ځوان د ځان وژنې خبر خپور شوی. په وروستیو 2 میاشتو کې یو شمېر ځوانو افغان نجونو او هلکانو په پاکستان کې هم ځانونه وژلي دي. ارواپوهان د ځان وژنې علت بېوزلي، بېکاري او رواني ستونزې بولي. نور جزئیات له سنا کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې نن د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده، په سرپل ولایت کې د طالبانو حکومت امنی قومندانۍ د 13 کلن هلک د ځان وژنې خبر ورکړی. د طالبانو حکومت د یادې قومندانۍ ویان دین محمد نظري ازادي راډیو ته د دغه ځوان د جسد د تصویر په شریکولو وویل چې یاد ځوان د شنبې په ورځ ځان وژنه کړې ده. ویل کېږي دغه ځوان احمد رشاد د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د پسنۍ کلي اوسېدونکی دی چې د ځان په زندۍ کولو سره ځان وژنه کړې ده. د طالبان حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې د نوموړي د ځان وژنې انګیزه لا نه ده معلومه او په اړه یې څېړنې روانې دي. هڅه مو وکړه چې د دغه ځوان د ځان وژنې د لامل په اړه د نوموړي له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو بریالی نه شو. تر دې مخکې هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر ځوانو افغان کډوالو ځان وژنه کړې ده. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت اوسېدونکې مریم سادات د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یوې ودانۍ له پنځم پوړ څخه ځان وغورځوه او ځان وژنه یې وکړه. نوموړی تیر کال له خپلې کورنۍ سره د امریکا د کډوالۍ کیس د بهیر د بشپړولو لپاره د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته کډه شوې وه. د مریم سادات مور پیکی عزیزی د نوموړي د ځان وژنې له امله داسې بیانوي:
د مریم جان سادات د مړینې له امله بې برخلیکه ژوند او ناهیلی و. هغې استرس درلود. په کیس کې هیڅ پرمختګ نه و. د ویزې موده مو ختمه شوې وه. ځینې داسې ستونزې وې چې هغه یې نه شوای زغملی. د ستونزو په هغې تیر اغېز وکړ او ځان یې د بلاک له پنځم پور نه ښکته وغورځوه او ځان وژنه یې وکړه.
د مریم سادات له ځان وژنې وړاندې د سایم او ذکریا بلوڅ زکی په نوم دوو نورو ځوانو افغان کډوالو د پاکستان په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې وه. سایم د یوې ودانۍ له شپږم پور څخه ځان غورځولی و او ذکریا بلوڅ زکی ځان زنده کړی و. ارواپو شرف الدین عظیمی وایي د ځان وژنې نوي سلنه لاملونه په خلکو کې رواني ستونزې دي.
ځان وژنه یو بحران ده، او دا په دې معنا چې یعنې کله چې یو انسان فقر سره مواجه، محدودیت پرې وځي، تاوتریخوالی ورسره سوی، رواني تکلیف ولري، ټولنه کې مشکل ولري، کار مونه لري، لوست مونه وسي، دغسې ټول مسایل چې راټول شي بیا دی په بحران اخته کېږي. او اصلا چې انسان په ځان وژنه فکر کوي د بحران په حالت کې کوي.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ګاردین ورځپاڼې هم په افغانستان کې د ښځو په منځ کې د ځان وژنې د زیاتوالي خبر ورکړی و. دې ورځپاڼې لیکلي چې له دولتي روغتونونو او کلینیکونو څخه د راټولو شویو احصایو پر بنسټ د 2021 کال له دوبي راهیسې د هرات او نیمروز په ګډون د افغانستان په یو پر درېیمې برخې ولایتونو کې د ښځو د ځان وژنې کچه لوړه شوې ده. خو دې ورځپاڼې په دې اړه کومه مشخصه احصایه نه ده وړاندې کړې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د افغانستان روغتیایي کارکوونکو ته د دې احصایو د خپرولو اجازه نه ده ورکړې. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو په چارو کې د افغانستان د څانګې مسؤولې الیسن ډویډیان ګارډین ته ویلي داسې شرایط راغلي چې افغان نجونې او ښځې د ژوند پر ځای مرګ ته ترجیح ورکوي. هغې زیاته کړه افغانستان د رواني روغتیا له کړکېچ سره مخ دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د ستونزو د زیاتېدو له امله دا کړکېچ لا زیات شوی. په افغانستان کې د بشري حقونو یو شمېر فعالانې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې بېلابېل لاملونه دي. د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعالې اوګې امیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اوس مهال همدا چې په ښځو باندې په مسلسله توګه بندیزونه د دوی په اساسي حقونو باندې لګول کېږي او ترېنه اخیستل کېږي، لکه تحصیل، لکه کار، لکه په ټولنیزو چارو کې هغسې چې پخوا وي ونډه درلوده، او اوس هر ورځ ورځ تر بلې دغه کړۍ ورباندې تنګه کېږي، محدوده کېږي. فکر کوم چې همدا لاملونه دي چې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا شوي دي او زیاتر ځان وژنې زیاتې شوي دي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله مجبین احمدزی هم وایي له زده کړو د نجونو محرومیت او پر ښځو د کار کولو بندیز هم د ښځو او نجونو په ځان وژنه کې رول لري. نن د سپتمبر 10 له ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2003 کال کې د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ټولنې لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په همکارۍ له ځان وژنې د مخنیوي نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د دې ورځې د نمانځلو موخه ستونزو ته پام اړول، د رواني ناروغیو په اړه د منفي چلند کمول یا استیګما، او د ادارو، حکومتونو او خلکو ترمنځ د دې په اړه چې ځان وژنه د مخنیوي وړ ده د پوهاوي لوړول دي.
او په دې ورستی برخه کې به بختیار ساحل ته ورسو چې د لوبو له میدان مو خبر کې. ساحل صاحب، لکه چې بیا هم د هندو پاکستان کرکټ مسابقه او باران جوړه کسانګه
همدغه سې ده. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، پاکستان تاس وګټه، هند ته توپوهنه ورکړه، هند چټکه توپوهنه وکړه. په څلیرش اورونو کې شاوخوا 140 منډې وکړې، دوه لوبغاړي وسوځېدل، خو چټک او تیز ورخت دغه لوبه تر دې دمه ځنډولې ده. لا هم پرېکړه نه ده شوې چې دغه لوبه به څه وخت پیل شي، خو باید وویل شي چې یوه اضافي ورځ هم ورکړل شوې ده. یعنې سبا هم کېدلی شي چې ورخت نه وي او د نن ورځې پاتې سیالي سبا ترسره شي، خو سبا دغسې نه ترسره کېږي چې د کوم ځای نه لوبه ودرېدلې وي هماغه ځای نه پیل شي، بلکې پاکستان ته به هدف ټاکل کیږي او دغه پاکستان دغه هدف پوره کوي. نو او به کتل شي چې نن د دغه لوبې په تړاو د
ویب سایټ له طریقه هم تعقیبولی شئ.